سلام ستړي مشه د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. اسرائیل وای په تهران کې د ایوان په نوم د زندان په ګډون پر یو شمېر دولتي مهمو ادارو بریدونه کړي دي. د اسرائیلو دفاع وزارت ویلي دوی نن د شنبې د ایران هغه دولتي ادارې په نښه کړي چې د خلکو په ځپلو کې لاس لري. د دفاع وزارت په اعلامیه کې راغلي چې دغه بریدونه د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په لارښوونه ترسره شوي دي. بل پلو ایران هم پر اسرائیلو د توغندیو بریدونه کړي دي. تر اوسه د دې بریدونو په اړه باندې د اوختو جزئیاتو په اړه جزئیات نه دي خپاره شوي. د اوخت تلفاتو په اړه جزئیات خپاره شوي نه دي. په راتلونکي یو ساعت کې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه ناسته جوړیږي. دغې ناستې ته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوي یا یونامه مشر روزا اوتمبایوه خبرې کوي. ویل کېږي چې په ناسته کې به پر افغان ښځو او نجونو د طالبانو د بندیزونو په اړه بحث وشي. لاغلې اوتمبایوه سربیره په نننۍ ناسته کې د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې مشره سیما بهوس او د دې سازمان د بشري مرستو مرستیاله جویس سومایا هم خبرې کوي. د افغان ښځو د مسلې سربیره په دې ناسته کې د افغانستان د بشري بحران په اړه هم بحث کیږي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر حکان فیدان سره د اسلامي همکارۍ او سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانې د ناستې په څنډه کې کتلې دي. دغه کتنه چې په استانبول کې شوې او دواړو خواوو پکې د افغانستان سربیره د سیمې د وضعیت په اړه هم خبرې کړې دي. که څه هم د طالبانو حکومت د ترکیې په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت پیژندلی نه دی، خو یو شمېر هیوادونه هڅه کوي چې له طالبانو سره اړیکې وپالي. دا روغتیا نړیوال سازمان وایي سری ناروغیو په یو میاشت کې 310 افغانان وژلې دي. د سازمان پرون یک شنبې په راپور کې ویلي دغه کسان د تنفسي ناروغیو، اسهال او کانګو تبې له کبله مړ شوي دي. د سازمان وړاندې ویلي د تنفسي ناروغیو له کبله په تېر میاشت کې 159 کسان مړه شوي وو. د روغتیا نړیوال سازمان په داسې حال کې د سری ناروغیو د زیاتېدو خبره کوي چې د بهرني مرستو په کمېدو سره نږدې 10 میلیونه افغانان روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. او ایرانی باډی بلډر بهروز تابانی د دوبی پرو سیالۍ واتل شو. تابانی شو د نړۍ له مشهورو او تکړه لوبغاړو دی. په اتلولۍ سربیره د 140,000 ډالر جایزه ترلاسه کړې ده. تر ټولو مهم دا چې بهروز په دې اتلولۍ سره خپل حرفي کار ترلاسه کړ او کولای شي په اولمپیا لوبو کې برخه واخلي. بهروز تابانی تر دې مخکې هم د اولمپیا د لوبو کار ترلاسه کړی و، خو د امریکا د ویزې د ستونزې په خاطر له لوبو پاتې وه. تاسې خبرونه واوریدل او وړاندې را سره د مطالعه په اوریدل شي. د ایران او اسرائیلو ترمنځ جګړه نن لسمه ورځ ته داخله شوې ده. دواړو خواوو پر یو بل بریدونه کړي دي. وړاندې به سره د دغې جګړې د وروستیو جزئیاتو سربیره په ایران کې د میشتو افغانانو اندېښنې هم واورو چې اوس مهال دوی چېرته دي او په څه وضعیت کې دي. په راتلونکي یو ساعت کې به په ملګرو ملتونو کې په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه ناسته جوړیږي، خو افغانان ورته په افغانستان کې هیله مند دي چې له دې ناستې وروسته به له دوی سره بشري مرستې ډېرې شي.
بېکاري د بېروزګاري د غریبي زیاته ده، په دې کې دغه مرسته وشي دغه به ډېره ښهیي.
په دې اړه به وړاندې درته نورو جزئیات هم ولرو. د طالبانو په زندانونو کې یو شمېر کورنۍ ادا کوي چې د دوی بندیانو ته د مدافع وکیل او د استیناف د غوښتنې اجازه نه ورکول کېږي، خو یو تورن کوم حقوق لري او څه وخت حکومت کولی شي یو نفر ونیسي؟
دوه او یا ساعت پورې پولیس صلاحیت لري، بسارنګوال صلاحیت ده، او پرته محکمې اصلا پولیس صلاحیت نه لري چې خلک تر نظارت لاندې ونیسي.
نو مطالب هم شته، ملتیا هم غواړم.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
به هم ستړي مشه. زه فریده سیالی مو په تخنیکی چارو کې را سره محمود سیا منصوری دی. اسرائیل او ایران نن د جګړې په ولسم ورځ هم پر یو بل خپل بریدون ته دوام ورکړی دی. ریپورټونه وایي چې په تهران کې د اسرائیلو په بریدونو کې پر یو زندان سربیره په مهمو دولتي ادارو بریدونه شوي دي. ایرانی چارواکو بیا ادعا کړې ده چې دوی هم پر اسرائیلو توغندي ورویشتې دي. نور تفصیل سلطان محمد سرور نورو.
اسرائیل وای په تهران کې د ایبن په زندان او یو شمیر نورو دولتي ادارو برید کړی دی. د اسرائیل دفاع وزارت اعلان وکړ چې یو شمیر هغه ادارې په نخښه کړی چې د دوی په وینا د خلکو په ځپلو کې لاس لري. اعلامیه دغه ادارې له پوځي او امنیتي اړخه ډېرې مهمې بولي او وایي چې دغه بریدونه د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په لارښوونو ترسره شوي دي. اسرائیلو د بسیج اداره د اوین محبس د فلسطین په میدان کې د اسرائیلو د نابودي په نوم ساعت شمیر د پاسدارانو د داخلي امنیت او عقیدتي ادارې په تهران کې د نننیو بریدونو اهداف اعلان کړل. د آزاد اروپا راډیو ایرانی څانګې راډیو فردا ریپورت وایي چې د اوین په محبس باندې د برید د پیل یوه توره سپینه ویډیو خپره شوې چې ښکاری د تړل سوي مدار کامرو تصویرونه دي. دغه محبس کې ګڼ شمېر سیاسي بندیان محبوس دي. په تهران باندې د اسرائیلو نننی بریدونه د یو لس ورځنۍ جګړې تر ټولو شدید بریدونه ګڼل شوي دي. د دغه بریدونو د محتملو تلفاتو رپورټ نه دی ورکړل شوی، بلخوا ایران هم نن په اسرائیلو د توغندیو برید وکړ. نن سهار د خطر شپېلې په ټول اسرائیل کې د 1.5 دقیقو لپاره وغږول شوې او د اسرائیلو اردو وویل چې د ایران لخوا څو توغندي ورتوغول شوي دي. د خطر شپې لای چې غلې شوې اردو خلکو ته لارښوونه وکړه چې اوس کولای شي لپاره ځایونو بهر راووځي. اسرائیلی رسنوی وویل چې شاوخوا 15 توغندي ورتوغول شوی وو او ځینې رپورټونه وویل چې ځینې دغه توغندي په ځایونو لګیدلې دي. د اسرائیل اردو په خپل لومړنۍ اعلامیه کې وویل چې د پلټنې او ژغورنې ډلې د هواد په څو ځایونو کې چې رپورټونه وایي توغندي پکې لګیدلې د عملیاتو په حال کې دي. وروسته د اسرائیل اردو د رسنیو لخوا د توغندیو اعلان شوی شمېر تصحیح کړل او ویل چې څلور توغندي توغول شوي وو چې د اکثرو مخه ونیول شوه. د بیت المقدس په اسمان کې د توغندیو د مخنیوي د انفجارونو غږونه واوریدل شول. د اسرائیلو د ژغورنې او عاجلو طبي خدماتو ادارې وویل چې چا ته زیان نه دی اوښتی، خو د جلیل العلیا سیمې په یو ځای کې د مرستندویانو د ټیم پلټنې روانې دي. په عین حال کې یو الوتکه چې له تجارتي پرواز وروسته له قبرس نه د اسرائیلو په لور د ستنېدو په حال کې وه، د ایرانی توغندیو د برید په مهال خپل مسیر بدل کړ. دغه راز نن سهار د تل ابیب ښار د شارون د سیمې او د هیواد په شمال کې اوسیدونکو څخه وغوښتل شول چې د نورو بریدونو په وړاندې بیدار اوسي او پناه ځایونو ته نږدې پاتې شي. نور نیوز د ایران د امنیت عالی شورا ته نږدې رسنۍ د دغو بریدونو په حق له ولیکل چې د اسلامي انقلاب د پاسدارانو ځواکونو په یوشتمه څپه کې په تل ابیب او حیفا باندې د بریدونو تاکتیک بدل کړ او د اسرائیلو له شمال تر جنوبه یې ګڼې نقطې په نښه کړې. د دغو بریدونو د محتملو تلفاتو او تاوانونو په حق له کوم تایید شوي رپورټونه نه دي خپاره شوي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیریو ساته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې
ټکل شوی چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ناستند د شنبه د جون درويشتمه ترسره شي. د امنیت شورا د بیان د بیان لمخې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځنګړي استاذ روزا اوتومبای وو د ناستې وینا وکړي. د امنیت شورا په دې ناستې کې به د افغانستان د سیاسي او بشري وضعیت، ټولنیز او اقتصادي ننګونو په اړه هم بحثونه وشي. یو شمېر افغانان تمه لري چې په دې ناستې کې به له افغانستان سره د بشري مرستو او د غرس په دې هیواد کې د ښځو نجونو په اړه زده کړو او کار د محدودیتونو په اړه هم خبرې اترې کیږي. نور تفصیل په دې راپور کې
تمه ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یوناما مشره روزا اوتنبایوا دغه هیواد په اړه د امنیت شورا غونډې ته وینا وکړي. یوناما په خپل فیسبوک باندې په یو بیان کې ویلي دي چې دا ناسه نن دوشنبه د جون درويشتمه د کابل په وخت ماخام 9 بجې پیلېږي. په بیان کې راغلي چې د ناسې تبه د یوناما مشره د افغانستان په اړه خپل درې میاشتنی راپور وړاندې کړي. یوناما دروان میلادی کال د لومړی او دریو میاشتو پر راپور کې ویلي دوی په افغانستان کې واکمن طالبان هڅوي چې د بشري حقوقو د وضعیت ښه کېدو ته زیاته توجه وکړي. په دې راپور کې یوناما په ځانګړي ډول په عام محضر کې خلکو ته د سزا ورکولو پیښو ته اندېښنه ښودلې او ویلي و چې دا ډول سزاګانې له بشري حقوقو څخه سرغړونې دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بیان لمخې اغلی اوتنبایوا به د ناسې ته د دوهې د پروسې د راتلونکو ګامونو په اړه هم معلومات ورکړي. د دوهې پروسه د یوې سیاسي لارې د نقشې لمخې طالبانو سره د لا اغیزمنو او مسجم نړیوال تعامل لپاره په 2023 کال د مئی په میاشت کې پیل شو. تر اوسه د دې پروسې درې ناستې شوي. د روان کال د مئی په 25مه یو شمېر طالب سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دوهې پروسې د څلورمې ناستې لپاره هم تیاری روان دی. دغه طالب سرچینو ویلي وو که څه هم د دې ناستې کرا نیټه لا نه ده معلومه، خو مقابل لوري ترې د دوی د ګډون د یقیني کېدو لپاره د اجنډا غوښتنه کړې. تمه ده چې د امنیت شورا د نن ورځې په ناسته کې د افغانستان د سیاسي او بشري وضعیت، ټولنیز او اقتصادي ننګونو په اړه هم بحثونه وشي. د معلوماتو له مخې د ناستې ته به د بشري مرستو لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیاله جویس مسو او د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې اجرایوي مشره سیما باهوس هم غونډې ته وینا کوي. ویل کېږي چې د ګډونوالو په خبرو کې به په ځانګړې توګه په ښځو انجونو باندې د طالبانو د محدودیتونو او تبعیضي پالیسیو په اغیزو تمرکز وشي. یو شمېر افغانان په ځانګړي ډول ښځې کڅو وایي چې په تیر کې دغه ډول ناستو هیڅ ډول مثبتې پایلې نه دي ورکړي، خو وایي هیله مني دي چې د امنیت شورا په دې ناسته کې د افغانستان په اړه عملي پریکړې وشي. یوې افغانې میرمنې فریده راقی صوفیزاده ازادي راډیو ته وویل
پېښه سه سال از کې ځانونه د ښځو
له دریو کلونو کېږي چې افغان جونې او میرمنې د ژوند لومړنیو حقونو په ځانګړي ډول د زده کړو او کار له حق محروم دي. موږ له دې ناستې تمه لرو چې دا ناسته د یوازې باید د خبرو تر حد نه وي، بلکې د افغانستان په اړه باید عملي او مسؤلیت منونکي پریکړې وکړي چې په افغانستان کې د ښځو د زده کړو او کار باندې د محدودیت د پای ته رسیدو لامل شي.
نشست جامعه جهانی است.
طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنی دوروسته په دې هیواد کې د زده کړو او کار په ګډون په خزو پراخه محدودیتونه لګولي. که څوم طالبانو ویلي چې په دې هیواد کې د شریعت لمخې د خزو حقونه تامین دي، خو لش په ګمو ټولګي پورته تر پوهنتونې د دوی په زده کړو بندیز لګولې او دغه راځي په غیر دولتي او دولتي ادارو کې د دوی د کار مخه نیولې. د ننګرهار یو اوسیدونکو بشیر بیا هیله لري چې د امنیت شورا ناسته کې د افغانانو سره د بشري مرستو په دوام ټینګار وشي.
من سره کومکونه به کولا وروره وشمرستی وشي، بیکاری د بیروزګاری د غریبی زیاته د ورکه دغه مرسته وشي د ډیره خې او زمنګ د هواد اقتصاد هم کې خشي کارونه به روان شي او د غریبانو به کارونه پیدا شي د ډیره خې کار وشي. خدای دیو کې چې دغه ناستي نتیجه خې.
د امنیت شورا د ناسته په داسې حال کې ترسره کیږي چې د رواني جون په 13مه د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش امنیت شورا ته په خپل درې میاشتنی راپور کې په افغانستان کې د امنیتي پیښو د زیاتېدو خبر ورکړ. په دې راپور کې راغلی و چې په تیرو دریو میاشتو کې د فبروري له لومړۍ د اپریل تر دیرشمې نیټې په افغانستان کې 2299 پیښې ثبت شوې چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 3% زیاتوالی ښیي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد دغه راپور ناسم بللی او ویلي و چې د ملګرو ملتونو په راپور کې هڅه شوې چې د افغانستان د اوسني وضعیت په اړه اندېښنې پیدا شي. نوموړي په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي وو چې د ملګرو ملتونو په افغانستان کې جنایي پیښې په امنیتي پیښو تعبیر کړي. په داسې حال کې چې په خبره دغه ډول جنایي پیښې په نورو هیوادونو کې له افغانستان څخه ډېرې ترسره کیږي، خو د ګوتیرش په راپور کې په یاد موده کې د طالبانو د مخالفو جبهو له 500 زیاتو بریدونو یادونه شوې او دا هم ویل شوی وو چې د اسلامي دولت داعش ډلې خراسان څنګه هم بریدونه کړي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د افغانستان د داخلي مسایلو په اړه وړاندې درته نور راپورونه هم لرو، خو اوس به ګاونډي ایران ته ورشو چې هلته افغان کډوال په څه وضعیت کې دي، ځکه د 11مه ورځ ده چې د ایران او اسرائیل ترمنځ جګړه روانه ده او ډېر ایرانیان هڅه کوي د ګاونډیو هیوادونو لاغې ډلې ترکیې او ارمنیا ته ځانونه ورسوي. خو دغه افغان کډوال چې د هیواد ته د کار په لټه تللي اوس په څه وضعیت کې دي او له کوم ډول ستونزو سره مخامخ دي؟ اکرام الله اکرام نه تفصیل اورو.
د ایران په فردو، نتنز او اصفهان کې پر اټومي تاسیساتو تر هوایي بریدونو او د ایران او اسرائیلو ترمنځ د شخړو لغزیدو او پراخېدو وروسته په ایران کې مشت یو شمېر افغان کډوال د وضعیت د لا خرابېدو په اړه اندېښمن دي. یو شمېر دوی نن یکشنبه د جون په 22مه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د امنیتي ګواښونو له امله ایران ته پناه وړي وه، خو اوس هلته هم خوندي نه دي. له دې ډلې په تهران کې یوې استوګنې افغانې چې د موضوع د حساسیت له امله ونه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، د غږ د بدلېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
زموږ وضعیت ډېر خراب دی، ټول په ویره کې یو، ټول دوکانونه تړل شوي دي، انټرنټ سم کار نه کوي، عام لومړني خوراکي توکي په ډېرې سختۍ پیدا کوو، وچه ډوډۍ نه پیدا کېږي. موږ ټول ډېر ډارېږو، بېرته افغانستان ته هم نشو تلای، ځکه هلته مو ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ دی، له یو نامعلوم وضعیت سره مخ یو.
خو په قزوین کې مشت یو بل افغان کډوال چې د هم د ورته ستونزې لامل ونه غوښتل نومي په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل که څوم پوهیږي چې ممکن په افغانستان کې هم ګواښونه وي، خو اړ دی چې بیرته هیواد ته ستون شي.
وضعیت خو بسیار خراب است.
دی وایي وضعیت ډیر خراب دی. د کارونو مالکانو ټول افغانان له کارونو رخصت کړي او ورته ویلي چې خپل وطن ته ولاړ شي. ډیرو افغانانو کورونه پرېښي دي. وضعیت ډیر سخت دی. آن یوه وچه ډوډۍ په خار کې نه پیدا کیږي. افغانان اړ دي چې بیرته افغانستان ته ستان شي. بل لار نه لرو. دغه اندېښنې داسې مهال دي چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ د جګړې او نښتو له پراخېدو وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شنبې په ماښام د امریکا خلکو ته په یو پیغام کې په رسمي ډول اعلان وکړ چې د امریکا الوتکو د ایران پر دریو اټومي سایډونو فردو، نتنز او اصفهان بریالي بریدونه کړي. هغه خبرداری ورکړ چې ایران باید سوله وکړي کنه د لا زیاتو بریدونو شاهد به وي. له دې بریدونو مخکې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلي چې له 5 میلیونو څخه زیات افغانان چې په ایران کې میشتې د خپل امنیت په اړه اندېښمن دي. نوموړي د شنبې په ورځ د جوزا 1 په خپله اکسپانه په یو پیغام کې د ایران له حکومت وغوښتل چې نړیوالو قوانینو ته په درناوي سره د افغانانو په ځانګړي ډول د کډوالو ساتنه وکړي. لو کومه چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ جګړه پیل شوې، په ایران کې میشت افغانان د خپل امنیت په اړه اندېښمن دي. د ایران او اسرائیلو ترمنځ جګړه د جون 20 د 10 ورځې لپاره هم دوام لري. لا هم دواړه خواوې پر یو بل هوایي بریدونه کوي چې ګڼو ملکیانو ته پکې هم مرجوب لاوختي. مخکې داسې راپورونه هم خپاره شوي چې د اسرائیلو په بریدونو کې ایران کې میشت یو شمېر افغان کډوال هم وژل شوي او ژوبل شوي هم دي.
په راپور کې مو ولیدل چې په ایران کې میشت افغان کډوال هغوی چې د کار په لټه او یا هم درېمو هېوادونو ته د تګ په موخه ایران ته تللي وایي چې په ویره کې دي. هغوی هڅه کوي چې له دې هېواده ووځي، خو د وتلو چاره هم ورته نشته. بل پلو ایران غواړي چې د هرمز تنګه وتړي. دا تنګی ولی مهم دی او په تړل کېدو به یې څه پېښ شي؟ د ایران د پارلمان غړو د دې مهمې لارې د تړلو لایحه په اکثریت رایه او تصویب کړې ده. که چېرې دغه تنګی وتړل شي، اغیز به یې په نړۍ په ځانګړې توګه د تیلو په قیمت څه وي؟ تفصیلې له صفی الله ستانکزي نه اورو.
د ایران پریس ټی وی د پارلمان د ملي امنیت او بهرنۍ پالیسۍ د کمیټې د غړي اسماعیل کوثری په حواله لیکلي چې د امریکا د بریدونو په غبرګون د پارلمان غړو د دې لارې په تړلو سلا کړي. هغه بیا ویلي د هرمز تنګي د تړلو وروسته پریکړه د ایران د ملي امنیت په عالي شورا تړلې ده. هرمز تنګي چیرته موقعیت لري؟ هرمز تنګي د ایران او عمان ترمنځ موقعیت لري، داسې چې شمالي غاړه ساحل ایران او جنوبي ساحلونه د عمان سلطنت مسندوم سیمې سره نښلوي. په دغه سمندري تنګي کې د ایران مخامخ تر اوبو اخوا سعودي عربستان او متحده عربي امارات پراته دي. بلاخره دا تنګي د سیمې د هیوادونو له عرب سمندرګي سره نښلوي. د هرمز تنګي خوله تر 50 کیلومتره پراخه ده، خو په تر ټولو واړه ځای کې سور 3-10 کیلومترو ته کمیږي. ځینې ځایونو کې د بیړۍ چلولو لپاره یوازې 3 کیلومتره ساحه مساعده ده. دا تنګی وړ خو ولې مهم ده؟ د نړۍ یو پر 50% یا 40% تیل له دغه تنګی په کښتیو کې وړل کیږي. دا اندازه د ورځې غالباً 18 میلیونه تر 19 میلیونه بیرله تیل کیږي. د دې تنګی له لارې په ایران سربیره چې د تیلو له لویو صادرونکو دی، د نړۍ د تیلو نور لوی صادرونکي سعودي عربستان، عراق، کویت او متحده عربي امارات کار اخلي. ایران چې د ورځې تر 3 میلیونه او 3 لکه بیرله تیل تولیدوي، څه باندې 2 میلیونه بیرله له هرمز تنګي انتقالوي. د دوی لپاره د آزادو اوبو او نورو مقاصدو ته د تیلو د رسولو تر ټولو اسانه او ارزانه لار ده، خو که وغواړي نورې بدیلې لارې ولټوي، د تیلو بیه به په وروستي مقصد کې ډېره ګرانه پرېوځي او ورسره به د تیلو نړیوالې بیې په بېسارې توګه لوړې شي. د ایران ټی وی دا خبرداري هم ورکړې چې د تنګي د احتمالي تړلو په لومړۍ اونۍ کې به د تیلو بیه تر 80% لوړه شي. لویدیز قدرتونه د دغه تنګي د تړلو په اړه خبرداري ورکړه. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر کایا کالاس ویلي د هرمز تړل به ډیر خطرناک وي او هیڅ چاته به ګټه ونه کړي. هغه د دوشمې پرز د اروپای ټولنې د بهرنی چارو وزیرانو تر غونډې مخکې
وزیران ډیر تمرکز په ډیپلوماټیکي حل لارې کوي او همدارنګه د غچ اخیستلو او د دې جګړې د زیاتېدو اندېښنې لري دي. په ځانګړې توګه د ایران لخوا د هرمز تنګي تړل به ډیر خطرناک وي او د هیچا په ګټه به نه وي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو ویلي د هرمز تنګي تړل به د ایران لپاره اقتصادي ځانوژنه وي. د ایران ګواښونه څومره جدي نیول کېدای شي؟ د ایران سمندري ځواکونو د نړۍ له بندیزونو او ګواښونو سره سره په دغه تنګي کې وخت نا وخت بیړۍ نړیوالې بیړۍ چلونې ته ستونزې ولاړې کړې دي. د اکثرو لویدیځو هیوادونو تیل وړونکي او لوی کښتۍ ضبط او عملیې نیولې دي چې اکثر د نړیوالو کړکیچونو لامل شوي دي.
لا خبرونو ور اخوا
تاسو زموږ غږ لا زده رادیو نوري نن د جون درويشتمه د کندو خزو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې اوس مېر کندې مېرمنې وایي چې دوی له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي او کلاس نیوي او نشي دا دوی ماشومان لا زده کړو سربېره له ټولو کاري فرصتونو محرومېږي. یو شمېر دغو ازادي راډیو سره خبرو کې خپلې ستونزې او ترخې کیسې بیان کړې دي. تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
کونډا زهرا چې په کابل کې ژوند کوي وایي د تیر جمهوري حکومت له سقوط وروسته یې ژوند لګڼو ننګونو سره مخ دی. د جون درویشتمه د کونډو خوځو د نړیوالې ورځې په مناسبت نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې څو کاله وړاندې خاوند د کابل د زنبقت څلورلارې د انتحاري حملې له امله ووژل شو. زهرا چې د تیر حکومت پر مهال د دفاع په وزارت کې کار کوي اوس بیکاره ده. هغې وویل که څه هم هیڅ اقتصادي سرچینه نه لري خو له خپلو دوو لونو سره په یو کرایه شوي کور کې ژوند کوي او له سختو اقتصادي ننګونو سره لاس او ګرېوان ده.
خوان می په یوه انتحاری حمله کې شهید شو. زه بې روزګار یم، هیڅ سرپرست نه لرم، لا ډېر اقتصادي ستونزو سره مخ یم. د کور ټول لوښي مې پلورلي، هیڅ نه لرو. همدا اوس مې هم د کور مالک راغلی و کرایه غوښته، خو موږ هیڅ نه لرو. ویلي که کرایه نه شو ورکولی کور خالی کړه. حیرانی چې څه وکړو.
یو بل کونډه مېرمن نسرین چې د کار او ټولنیزو چارو په وزارت کې دنده درلوده خو له تیرو دریو کلونو رئیس له دندې ایستل شوی وایي چې د وکاسیزي کورنۍ سرپرستی ورپغاړه ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د دندې له لاسه ورکولو وروسته نه یوازې کاري فرصت یې نه دی موندلی، بلکې د خپلې کورنۍ د لومړنۍ وړتیاو پوره کول هم ورته یو ننګونه ده.
خپل د کور سرپرست یم، نوړي مې ټولې بېکاره دي. په بېلابېلو کورونو کې په سل یا یو سل پنځوس افغانۍ کار کوم، خو ستونزې ډېرې زیاتې دي. ډېر پات سیاست سره مخ یو هیڅ نه لرو، هیڅ نه پوهیږم څه وکړو.
په همدې حال کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې هم د افغانستان د ښځو په ځانګړي ډول د کونډو مېرمنو ژوند د اندېښنې وړ بولي. له ډلې روکی سایی ازادي راډیو سره خبرو کې ټینګار وکړ چې د دغو مېرمنو ملاتړ باید وشي.
کونډې مېرمنې چې د کورنۍ سرپرستانې دي له بدمرغه له بدترین وضعیت سره مخ دي. دوی د ټولو انساني حقونو بې برخې دي. په افغانستان کې نه د کار زمینه برابره ده، نه هم دوی ته د کار اجازه شته. نو له همدې امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
نن د جون درويشتمه د کونډو مېرمنو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو په دې مناسبت په خپل ویبپاڼه په یو بیان کې ویلي د ډیرو مېرمنو لپاره د خپلو میړونو له لاسه ورکول د بنسټیزو حقونو او د انساني وقار د ساتلو لپاره د یوې ستونزمنې لارې پیل دی. ملګرو ملتونو دا هم ویلي چې د جګړو، کډوالۍ، د نارینه وو دوره کېدو او د کووېډ 19 ناروغۍ له امله لسګونه زره مېرمنې په روسیو کې کونډې شوې چې اړتیاو او غوښتنو ته باید رسیدنه وشي. په ورته وخت کې د ټولنیزو چارو یو شمېر کارپوهان د افغانستان د کونډو مېرمنو د ستونزو د حل لپاره د کاري فرصتونو پر رامنځته کولو او پیاوړتیا ټینګار کوي. د دغه کارپوهانو له ډلې عبدالرازق عادل ازادي راډیو ته وویل
وضعیت زنانه
دی وای په افغانستان کې لبد مرغه د کندو مېرمنو ژوند له ژور انساني بحران سره مخ دی. لسیزو جګړو، کلتوري ټولنې او د دولت نم لاتړ د دوی د ستونزو ستر روان دي. باید د دوی لپاره د حرفوي زده کړو پروګرامونه برابر شي، کاري زمينه ورته مساعده شي، څو د دوی ژوند له ستونزو خلاص شي.
کومک بین زنانه بیا واست.
نږدې دوه کاله وړاندې د طالبانو د حکومت شهیدانو او معلولونو وزارت ویلو چې په دې هیواد کې اتیا زره کندو مېرمنې او لږ تر لږه درې لکه پنځوس درې اعتماد ثبت یو هڅه روانه ده چې د ښه ژوند لپاره ورسره نقدي مرستې وشي. خو یو شمېر بنسټونو مخکې ویلي چې په افغانستان کې د کونډو مېرمنو شمېر تر دې هم زیات دی. د کونډو مېرمنو نړیواله ورځ په داسې حال کې را رسیږي چې تر دې مخکې ډېرو کونډو ښځو په بېلابېلو دولتي او نادولتي ادارو کې دندې درلودې، خو د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د ښځو په کار محدودیتونه لګېدلي او دوی له دندو بې برخې شوي او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
تاسو زموږ کلا ساده رادیو نوري اوس هم ورزو په دغه سره راپور واوري چې د بندیانو یو شمېر کورنۍ وایي چې د دوی بندیانو ته اجازه نه ورکول کیږي تر څو مدافع وکیل ته لاسرسی ولري او یا هم د استیناف غوښتنه وکړي. یو شمېر ازادي راډیو سره په خبرو کې دا کړی ده چې حتی کم کسان چې د دوی د کورنۍ غړي دي او د طالبانو په زندانونو کې شپې ورځې تیروي شکنجه کیږي. په دې اړه نور تفصیل د فیروزی عزیزي په راپور کې اورو.
د مراد والا د روبوچیانه په یو څو باندې ورانه کې
د کندهار ولایت اوسیدونکو دی چې وایي دوه دیرش کلن ورور یې چې د پنځو ماشومانو پلار دی له تیرو شپږو میاشتو راهیسې د طالبانو له حکومت سره بندي دی. د چینه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور سي د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل. ورور یې یو عام ملکي وګړی دی خو مقاومت جبهې سره د لاس لرلو په تور نیول سوی او ادعا کوي چې د نظامي محکمې لخوا د مدافع وکیل او هیڅ ډول اسناد او شواهدو پرته په دریو کلونو باندې محکوم سوای دی. د زیاته کړه د هرات ولایت یو اوسیدونکي چې د هم د ورته ستونزې له امله نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل دوه څلوېښت کلن ورور یې او پنځه څلوېښت کلن د تره زوی له نږدې اووه میاشتو راهیسې د ورته جرم په تور نیول سوي. دای هم ادعا کوي چې دوی له هیڅ ډول قانوني پروسې پرته په درې او څلورو کلونو باندې محکوم سوي او شکنجه سوي هم دي. د هم د غږ بدلولو په شرط زیاته کړه
مدافع وکیل مو ورته نشو نیولی. دوسیه نظامی محکمه کې ده. درې دېرش شپې استخباراتو سره اوس اووه میاشتې کېږي چې محبس کې دی. د کارګرو کوم اعتراف یې هم نه دی کړی ځکه چې خلاف یې څه نه دي کړي. د کاکا زوی مې هم دی. موږ داسې فکر کوو چې دوی خو بې ګناه دي، آزاد به یې کړي. قاضي چې خپله فیصله کوله موږ یې ورپرېنښودو او دوی چې هر څومره وویل چې بې ګناه دی خو چای خبره وانه ورېده. هر ډول یې شکنجه کړې، برق ورکول، په لرګیو او ټوپک وهل، ان زما د ورور خېټه یې ور عیبي کړې ده.
دا اداوی یوازې ولایتونو کې نه بلکې په پلازمینه کابل کې هم مطرح کیږي. د دې ښار یو اوسیدونکي او د تېر جمهوري نظام پخوانی پوځي ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې د طالبانو د حکومت د عمومي عفو په باور هیواد کې پاتې سو. په بازار کې خپل کاروبار کاوه چې د پخوانی پوځي په تور په کابل کې د طالبانو د استخباراتو لخوا ونیول سو. دا هم کوي چې په څلوېښتم ریاست کې له یوې میاشتې زیاتې مودې شکنجو وروسته بیا آزاد سوی دی.
پرته له دې چې ماته وویل شي چې زما جرم څه دی او تحقیق وشي، یوازې شکنجه را باندې پیل شوه. د شکنجې بڼه هم داسې وه چې لیوې پخې زوړندولم، ډوډۍ نه راکوله. د یوې داسې بندي په توګه چې هیڅ جرم یې مشخص نه و، له هر ډول حقونو یې محروم کړی وم.
د یادونې ده چې مخکې د یو شمېر نړیوالو سازمانونو لخوا هم د پخوانیو پوځیانو د نیولو، بندي کولو، شکنجو او حتی وزلو او تری تم کولو په اړه راپورونه ورکړل سوي وو چې د طالبانو حکومت رد کړي او ویلي دي د خپل مشر د عمومي بخښنې فرمان ته ژمن دي. د طالبانو د حکومت د عدلیې وزارت ویان برکت الله رسولي او د کورنیو چارو وزارت ویان دي عبدالمتین قانی راپور کې د مرکزویو کسانو د څرګندونو څرنګوالي اړوند او د اداو په اړه د ازادي راډیو پښتنې د راپور تر خپرېدو ځواب نه کړي، خو د طالبانو د حکومت د استخباراتو عمومي ریاست بیا د شکنجو اداوې رد کړي. د دې ریاست ویان خلیل همراز ازادي راډیو ته په لیکلي پیغام کې زیاته کړي هر هغه ادا چې پکې ویل کېږي بندیان د شکنجې له لارې مجبور کېږي اعتراف وکړي موږ یې په کلا کرا دوو. استخبارات د مسؤول شرعي او قانوني تعامل اصل ته ژمن دي. خدای داوي تر دې مخکې هم ګڼو بندیانو ازادي راډیو سره په خبرو کې او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما په ګډون د بشري حقوقو نړیوالو سازمانونو په خپلو راپورونو کې مطرح کړي دي. ځینې حقوق پوهان وایي چې هر تورن کس د هغه د نیولو له مهاله تر بنده او د محاکمو فیصلو په پړاوونو کې د بیلابیلو حقوقي قانوني دفاع او استیناف غوښتنې حق لري. په جلاوطنۍ کې د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مشر او حقوق پوه میر عبدالواحد سادات ازادي راډیو ته وویل
د قانون پر اساس د هغه څوک چې متهم کیږي په یو جرم اتهام باید بالکل واضح وي او متهم ته باید ابلاغ شي. تر دوه اویا ساعته پورې پولیس صلاحیت لري بعد د هغه نه سارنوال صلاحیت ده او پرته له محکمې د حکم د قاضي د حکم اصلا پولیس صلاحیت نه لري یا استخبارات چې خلک تر نظارت لاندې ونیسي. په ټولو مرایلو کې باید متهم ته حق دفاع ورکړل شي. یعنی د متهم د وکیل دفاع حضور بالکل شرط ده.
ښاغلی سادات، د طالبانو د حکومت لخوا د افغانستان جزا قانون او اساسي قانون نه منل او نه پلي کول د خپل سرو اقداماتو او د بندیانو د حقونو د نقص اصلي لامل ګڼي. که څه هم د طالبانو حکومت په زندانونو کې د ټولو بندیانو کره شمېر مشخص نه دی، خو له دوی سره په بېلابېلو تورونو زرګونه کسان چې ښځې هم پکې شامل دي د هېواد په بېلابېلو ولایتونو کې بندیان دي. مخکې یو شمېر کورنیو رسنیو د زندانونو چارو د سمون ادارې د مسؤلینو په حواله دا شمېر 14,000 ښودلی و.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ. بری ہیلہ چی ټول جوړ روغ او صحت مند بیاست. شرح لاست لسم ټولګي و یو لسم ټولګي و لسم لوست. نن ورځ راځو د حجرې دوران او حجروي ویش غیر مستقیم ویش دویم ډول وایو، یعنی د میوسس مرحله پیژنو. په تیر لوست کې مو حجروي دوران او پیژندې، ورسره مو د میتوسس مراحل ټول و پیژندل. چې میتوسس مراحل چې و هغه موږ و لپاره جسمی کروموزومونو جسمی برخو کې ډېر دوی سره رسیدل، ځکه چې دوی مثال د ودی او ترمیم همدارنګه د کم ځایونو چې خوشتي وسی، یعنی دوی بیا ځلی ترمیم هغه د دوی په غاړه دي. او نن ورځ چې دی هغه د میوسس عملیه وایي، چې دا چې دی اصلي په جنسي غړو کې ترسره کیږي. زموږ او ستاسو دا چې دی هغه به د واویایم صفحه څخه تر دوه اتیایم صفحې پورې دوام وکړي. د میوسس عملیه چې د خپله د میوسس معنا چې خپله د تنقیس د دغه څخه خصه سوي دي، کلمې څخه خصه سوي دي چې د کموالي په معنا سره یا لږوالي په معنا سره ده. دا ولې؟ ځکه چې په دې ویش کې چې دی دغه کم د مورنۍ حجرې څخه لورنۍ حجرې چې رامنځته کیږي، هغه اول خو مثال موږ وایو دا په زوجي کم ژوندۍ موجودات چې زوجي تکثر سره کوي په هغو کې راښکاره کیږي. او د دې څخه چې کومې حجرې رامنځته کیږي هغه د کروموزومونو شمېرې ان یا دوه ان نی، یعنې د کروموزومونو شمېرې نیمایي د مورنۍ حجرې څخه، ځکه چې په دې کې چې مورنۍ حجرې او پلرنۍ حجرې به یو ځای کیږي بیرته د دې کروموزومونو شمېر په کښې کې برابرېږي. او د دې میوسس د مرحلې په پای کې چې دی د یوې مورنۍ حجرې څخه څلور لورنۍ حجرې یا ډاټر سیلز لاسته راځي. او دا په لوړو حیواناتو کې یا مثال په نباتاتو کې، په حیواناتو کې خو چې دي ګمیټونه وجود لري، جنسي ګمیټونه دي، او په نباتاتو کې چې د سپورونو په واسطه څه کېږي تولیدېږي، چې مثال په سپورونو چې تولیدېږي په هغو کې د میوسس مرحله سرته رسېږي. د میوسس مرحله چې د هغه په پرله پسې باندې دوه پړاوونه سرته رسوي، چې د لومړني میوسس او دویم میوسس په نامه سره یادیږي، دغه څخه عبارت دي. راځو دغه مراحل ټوله وایو. لومړی راځو د لومړني میوسس پړاوونه شروع کوو. لومړی چې دی پروفیز مرحله ده. لومړی مرحله دا چې د لومړني مرحله ده چې د جینیټیکي موادو د ترکیب او د هګۍ او سپرم د جوړولو په پروسه کې خورا مهم برخه ده. او دا چې دا مرحله د میوسس لومړني برخه او د کروموزومونو ترکیب او جلاوالي لپاره حیاتي رول لوبوي. پروفیز یو چې دی هغه د میوسس په ټولنیز جریان کې اوږد او پیچلې مرحله دی. په دې کې چې دی ځینې بدلونونه رامنځته کیږي په دغه مرحله کې، مثال د خبرې کروموزومونه غشتلي او لنډیږي، تقریبا د میتوسس د مرحلې په څیر دی، خو یوازې یو څه توپیرونه پکې وجود لري. پروفیز کې چې دی کروموزومونه مثال د انټرفیس په مرحله کې اوږدیږي او غیر منظمي د انټرفیس په مرحله کې، خو وروسته د پروفیز په مرحله کې دغه کم اوږده تارونه چې د کروماتین هغه په څه کېږي په کروموزومونو باندې، یعنی دوه غشتري بازوګان په کښې کې رامنځدي، لاند بازوګان په کښې رامنځدي چې د سنټرومیر په مرخه کې د یو بس نښتي. او بل د هومولو کروموزومونو جلاوالي، همولو کروموزومونه چې هر یو د مور او بل یې د پلار څخه راغلي یې سره جلا کیږي او د یو بل سره نښلیږي. او دا پروسه چې ده د سیناپس په نامه سره، سیناپس په نامه سره هم یادیږي. او بل چې دی د کراسینګ اوور، دا چې دی د سیناپسس په جریان کې د همولو کروموزومونه یو بل سره تړل کیږي، او په دې کې د کراسینګ اوور عملیه پیښیږي په کوم ځای کې چې د کروموزومونو برخه سره تبادله کیږي. او دا چې دی د جنیټیکي تنوع لامل کیږي، ځکه چې دا د هومولو کروموزومونو ترمنځ نوي جنیټیکي ترکیبونه رامنځته کوي. او بل چې دی په دې کې بل بدلون چې دی هغه د هستوي غشا ماتېدل دي. یعنې د پروفیس په مرحله کې چې دی کوم د هستې کوم غشا چې ده هغه کرار کرار په ماتېدلو باندې پیل کوي، او ورسره د سپینډل فایبرونه جوړیږي چې هغوی کوشش کوي و قطبونو ته ځان ورسوي. او دوی چې دي دغه سپینډل فایبرونه چې دي د هومولو کروموزومونو د ویش لپاره آماده کوي، ترتیبوي. د پروفیز مرحله چې ده هغه مثال د کراسینګ اوور له لارې جینیټیکي تنوع رامنځته کوي چې په راتلونکي نسل کې د جینیټیکي مختلفات سبب کیږي. او همدارنګه د هومولو کروموزومونو جلاوالی او د هغوی سره نښلول د میوسیس د اړینو مراحل په توګه د جینیټیکي موادو سم ویش تنظیموي، چې دا مرحله چې د موږ وایو په لمرنی میوسیس کې ډیره ضروری او مهمه ده. ورپسې د میتافیز مرحله ده. د میتافیز د لمرنی مرحله د لمړی مرحله د کروموزومونو د تنظیم او ترتیب لپاره خورا مهمه ده. او په دې مرحله کې چې د هومولو کروموزومونه یا د مور او پلار څخه راغلي و، هغه کروموزومونه د حجره په منځنۍ کرښه کې تنظیمیږي. او دا مرحله چې د میوسیس په جریان کې د کروموزومونو د ویش لپاره ډیر ضروری او حیاتي ده. په میتافیز کې هم ځینې بدلونونه رامنځته کیږي، چې هغه عبارت دي یو خو د هومولو کروموزومونو تنظیمول دي، او ورسره د سپینډل فایبرونو تړل دي، چې سپینډل فایبرونه د سنټرومیر په برخه کې د کروموزومونو شي کیږي تړل کیږي، چې دغه د هومولو کروموزومونو د سنټرومیرونو په یو قطب او بل قطب کې یو بل ته وصل کیږي. او بل چې دی د میوسیس په جریان کې د کروموزومونو ویش دي، یعنی د میتافیز یو په مرحله کې کروموزومونو د ویش لپاره ترتیب سوی، چې په وروسته کې د انافیز یو په مرحله کې د هومولو کروموزومونو جلاوالی پیښیږي. او څلورم چې دی بل موږ وایو د جینیټیکي تنوع لپاره چمتووالی دی، یعنی د جینیټیکي تغیرات لپاره، مثال موږ وایو جینیټیکي معلومات د جوړولو لپاره دوی چې کوي آماده کوي دا کوم هومولو کروموزومونه چې وه د دوی ترتیب او تنظیم په مرحله کې دا د کراسینګ اوور له لارې رامنځته شوي جینیټیکي تنوع ته ځای ورکول کیږي، چې هر هومولو کروموزوم د جلا جینیټیکي ترکیبونو له مخې ترتیب کیږي، چې موږ ویلي و چې په هر برخه کې د کم جین چې دي د مختلفو خصوصیاتو لېږدونو دنده په غاړه لري. او د میتافیز مراحل چې دي الکسنګ چې وایي څو بدلونونه څخه معلومیږي څونه مهم او ضروری دي. ورپسې راځو انافیز ته. د انافیز په مرحله کې چې دیم رویو د سپینډل تارونه نری کیږي، او جوړه کروموزومونه یا هومولو کروموزومونه چې دی هغه سره جلا کیږي، او د استوا څخه قطبینو ته حرکت کوي، یعنی د منځنۍ برخې څخه و چې شته قطبو ته ځان رسوي. ورستنی مرحله چې د میوسیس د لومړي پړاو اخیرنی مرحله چې د تیلوفیز، تیلوفیز یو چې دی هغه موږ وایو دا هم د مهمو اونه څخه ده چې لومړی برخه ده، او د میوسیس په لومړی مرحله کې د کروموزومونو د ویش ورسته پیښیږي. او دا مرحله چې ده د کروموزومونو د جلا کولو او د دوو نو حجرو د جوړیدو لپاره یو مهمه برخه ده، چې په دې کې ځینې بدلونونه رامنځته کیږي، چې مثال د هستې د غشا جوړیدل دي، یعنی د هستې په شاوخوا بیرته غشا جوړیږي. همدارنګه د کروموزومونو اوږدوالی او نرموالی دي. دا کروموزومونه چې کم جوړ شوي و پنسي او ډبل سي، هغه بیرته اوږدیږي او نرمیږي، او د کروماتین شکل بیرته ځانته غوره کوي. او همدارنګه سپینډل فایبرونه هغه کم چې جوړ شوي و په پروفیز یو کې، هغه سپینډل فایبرونه نور له منځه ځي، ځکه چې دوی زه خپل دنده سرته ورسوله، کروموزومونه قطبونو ته کش کړله. اوس نور ازو بل چې دوی د حجرې د ویش پروسه یا سایتوکاینیسس ته آمادګي نیسي. تیلوفیز د نوټشکی سایتوکاینیسس د میتوسس په مرحله کې چې کله تیلوفیز مرحله تیرېدله، نور سایتوکاینیسس ایجا کېدی، مګر په دغه کې چې دی د میوسیس کې چې دی دوی لومړی پړاو په تیلوفیز کې خلاصیږي او دویم میوسیس ته داخلیږي. دویم میوسیس کې چې دی عین دغه مراحل چې دی سرته رسیږي، یعنی موږ وایو چې دغه د دویم میوسیس هدف د دوو نو حجرو په منځ کې جینیټیکي مواد ویش دی، چې د لومړي میوسیس د تقسیم وروسته هر نوې حجره یو ځلې نور تقسیم کوي. او دا مرحله چې ده د میتوسیس سره ورته ده، خو د کروموزومونو شمیر د لومړي میوسیس د مرحلې وروسته کم شوی وي، یعنی چې ومو ویل، یعنی دا چې دی ان کروموزومونه پکې کې راځي، چې بیا وروسته کله چې د دغه سره د نور کروموزومونو سره ځای کیږي، د نارینه ګمیتون د کروموزومونو سره بیا نو دا چې کیږي بیرته موږ وایو چې خپل دوه این کروموزومونو اندازه شمېر چې کوي پوره کوي. بل په دې کې کوم پړاوونه چې دی، لومړی پروفیز دوه دی چې په دې مرحله کې موږ وایو کروموزومونه بیا لنډیږي، د هستې غشا ماتیږي او سپینډل فایبرونه جوړیږي، او دغه پړاو چې دی عین دی میتوسس پسې دی. بل چې دی د بیا پسې د میتافیز دوه مرحله ده چې کروموزومونه د حجرې په منځنۍ کرښه کې سره برابریږي، تنظیمیږي، او هر کروموزوم د دوو خواو څخه د سپینډل فایبرونو سره تړل کیږي. او پسې د انافیز په مرحله کې چې دی، د انافیز دوه مرحله کې د هر کروموزوم د سنټریومیر څخه کروماتیدونه جلا کیږي او د هر قطب خواته بیل کیږي. او اخیری مرحله چې د تیلوفیز مرحله ده چې د کروماتیدونه چې دی د جلا کېدو وروسته هستوي غشا بیا جوړیږي او هر قطب کې یو نوی هسته رامنځته کیږي چې سایتوکاینیسس بیا وروسته پیلیږي. بالاخره سایتوکاینیسس په مرحله کې د دوی په منځ کې چې کوم ژوروالی رامنځته شوی هسته ویش خو اجرا سونه هسته وویشل سپلې، نور سایتوپلازم چې کېږي په دوو برخو کې د سایتوکاینیسس په مرحله کې ویشل کیږي چې بالاخره د یوې مورنۍ حجرې څخه څلور لورنۍ حجرې منځته راغلي دي. اول د میوسس لومړی مرحله کې دوه حجرې جوړ شولې چې هغه دوه حجرې بیرولر سي په دویم میوسس کې بیا چې کړله په وویشل سوی او څلور حجرو باندې ترکیب سوی، څلور لورنۍ حجرې ورسره رامنځته سوی. دا و چې د میوسس مرحله، ان شاء الله چې د میوسس په مرحله باندې مو هم سر خلاص کړی اوسې او خپل ځان سره مو ټول موضوعات یې نوٹ کړی اوسې. راځو د میوسس عملیې اهمیت وایو. د میوسس عملیې چې د الکسنګ چې د میتوسس د مو ویل د میوسس ته چې د فرقی دوی چې دی د جنیټیکی تنوع او د نسل په نسل د جنیټیکی ثبات لپاره ډیر حیاتی دی. او میوسس چې دی د جنسي تولید په پروسه، د جن مثال د تولید په پروسه کې مهمه برخه لري او د جنیټیکی موادو د ویش او د نوي نسل د جوړولو لپاره بنسټیز رول لوبوي. او میوسس چې دی هغه موږ وایو مثال د جنیټیکی تنوع رامنځته کوي، یعنی کروسینګ اوور او هومولوګ کروموزومونو ترتیب در ټوله په چکی کېږي د میوسس په عملی کې سرته رسیږي. همدارنګه د جنیټیکی موادو د نیمای کولو پروسه هم در سرته رسی. دوی چې د جنس تولید لپاره ډیر ضروری دي، ځکه چې مثال موږ وایو د میوسس د جنس تولید لپاره حیاتي دي، ځکه دغه د هګي او سپرم چکی دی تولیدوي او دا پروسه چې د نیوی نسلونو رامنځته کولو لپاره اړین دي. بل د کروموزومونو د سالم ویش تنظیم هم د دوی په غاړه دی، ورسره د حجرو ترمیم او بیا تولید توانایی هم په دوی کې وجود لري، یعنی دوی توانایی د حجرو د ترمیم دا هم لري. د دوی اهمیت وو. ورپسې راځو که چیرې میوسس وجود ونه لري، مثال موږ یا مشکلات پکې رامنځته شي، که چیرې هغه سم ترسره نسي نو دا به د جنیټیکي خطاګان لامل، مثال د ځینو ناروغیانو لکه د ډاون سندروم چې په تېرو لسونو کې مو وویله، د هغه د رامنځته کېدو لامل کیږي. یعنی کروموزومونو شمېر چې شي کېږي یا ډېر سي یا کم سي، کم که چیرې سي موږ ویل هغه له منځه ځي، او که چیرې ډېر سي هغه ډاون سندروم باندې اخته کېږي. چې ډاون سندروم هغه ناروغي وه چې دغه کم نفر چې ذهني ورسته پاتې والی لري د عمر د لحاظه، مطلب غټي مګر د ذهن د لحاظه شاته پاتې. همدارنګه د میوسس عملیه چې د هغه مثال موږ وایو دغه کم ژوندی کوچنی موجود چې دی، یعنی کله کوچنی چې پیدا کیږي هغه د میوسس عملیه په واسطه د دوی هغه کوم ګمیټونه چې دی سره یو ځای کیږي او کروموزومونه ویش کله صورت نیسي او ماشوم ورڅخه، کله چې بیا ماشوم کله واده سرته رسي هغه ته بیا چې وایي د میتوسس مرحلې په واسطه سرته رسیږي. یعنی د میوسس او میتوسس ترمنځ ځینې توپیرونه وجود لري چې دوه عمده توپیرونه خو دا و چې مثال د کروموزومونو په دغه کې چې دی په میتوسس کې په دوه مساوي برخو ویشل کېږي، مګر په میوسس کې چې دی په ان هپلوئید باندې راکمیږي. یعنی یو دانه ان کروموزوم چې کېږي نیمه کېږي کروموزومونه، یو ان پکښې کې راځي. او همدارنګه دغه کم کروموزومونو سربیره نور د غم لري توپیرونه هم لري. یو چې دی د ویش هدف مو ویلي، همدارنګه د ویش پروسه ده چې میتوسس چې دی د یو ویش دوره لري چې له څلور مرحلو څخه عبارت دي، مګر په میوسس کې چې دی دوه مرحلې چې د میوسس یو او میوسس دوه په معنا مسره دي. او همدارنګه د کروموزومونو شمیر مو ویل چې هغه پکې کې چې کېږي فرق لري، او د جنیټیکي موادو ویش چې دی هغه په دواړو کې فرق کوي، او د حجرو شمیر هم په دواړو کې چې کېږي فرق کوي. مثال په میوسس میوسیس کې چې دی دوه نیو مساوي حجرې دي او په میوسیس کې څلور جلا حجرې مثال چې یو حجره چې کېږي ورڅخه څلور دانې جوړېږي دا چې د دې دوه توپیرونه ان شاء الله چې په ځان سره مو نوٹ کړی په خپله نه برخه کې درې پښتنې لرو لومړی پښتنه ده په میوسیس کې څو عمومي پړاوونه دي په لاندې ډول یې واضح کړی دویمه پښتنه ده د میوسیس اهمیت څه شو دي او دریمه پښتنه ده د میتوسیس او میوسیس ترمنځ توپیر څه شو دي سس ټول ته اوس ښه نړۍ نړۍ مننه
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ځ خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه سلامونه نیکی هیله میومنه هیله لرمه چې جوړو او ستمن بیاست شراغ لاست د ولسم ټولګي و لسم لوسته نن ورځ لوست کې موږ تاسو ته زو عضلات او د هغوی حرکت پیژنو چې عضلات څه ډول یو جوړښت لري او څه رقم دوی حرکت کوي کوم عاملونه دي چې په عضلات کې رامنځته کیږي او د هغه په ترڅ کې زموږ د بدن حرکت راښکاره کیږي لکه څنګه چې په تیرو لوستونو کې موږ د عضلاتو په اړه ځینې موضوعات ویلي وو او موږ ویل خپل عضلات چې دي هغه په ورته جوړښتونو کې مثال د رقم د انرژي زیرمه سوي د هغه په ترڅ کې د کیمیاوي انرژي په میخانیکي انرژي بدل سي دلته چې کې حرکت رامنځته کیږي چې مثال د خبرې لکه تاګ دی خوراک کول دي همدارنګه زموږ د بدن ارادي او غیر ارادي ټول فعالیتونه دي چې دا شې د عضلاتو د انقباض او انبساط په پایله کې د عملی راښکاره کیږي عضلات چې دی هغه عموما خپل په ځان کې دوه ډوله پروتین لري چې د دغو دوه پروتینونو د شوېدلو په ترڅ کې زموږ د بدن حرکت راښکاره کیږي چې هغه پروتینونه عبارت دي د اکټین او مایسین څخه اوس نو راځو په نن ورځ لوست کې موږ ځان په کوچ دغه اکټین او مایسین په کومو برخو کې قرار لري او څه ډول دی یو د بل سره حرکت اجرا کوي چې په ترڅ کې دغه کوم فعالیتونه چې دي هغه راښکاره کوي زموږ اساسي درس د شپږ پېتو سمې صفحې څخه تر شپږ پېتو سمې صفحې پرې دوام کوي لومړی راځو عضلات ته عضلات چې دي هغه د ټول ژوندۍ موجودات لپاره مثال مهم نه دي یوازې انسانان حیوانات پکشي کې اچشتي شامل دي د نور ژوندۍ موجودات چې دي هغه بل عضلات څخه خپل فعالیتونه ساتل سي لکه نباتات هم درنګه د نور ژوندۍ موجودات عضلات چې دي هغه خپل عمومي په درې ډول ویشل شوی دي چې عبارت دي د زړه عضلات شوي عضلات او سکلیټي عضلات د زړه عضلات چې دی هغه خط ډوله جوړش لري خط لرونکي دي نو او دوی چې دی غیر ارادي دي یعنی زموږ په کنټرول کې نه دي خپل فعالیت خپل په غیر ارادي ډول سره مخ ته وړي همدارنګه ورپسې راځو شوي عضلات هغه عضلات دي چې زموږ د بدن هاضمي جهاز تنفسي جهاز اطراحي جهاز یعنی زموږ د بدن داخلي کوم غړي چې دي هغه د دې څخه ترکیب شوی دي شوي عضلات چې دي هغه هم د غیر ارادي په ډله کې راځي یعنی دوی خپل فعالیت په خپل سره مخ ته وړي زموږ د کنټرول لاندې دي که چیرې موږ مثال وغواړو موږ سږو ته حرکت ورکول څه کوو نو وغواړو هغه حرکت په نه جکیږي یا بلکې دوی چې دي خپل فعالیت خپل سر ته رسي مثال د پوینو د رګونو کې د وینې دوران دی همدارنګه د میده فعالیتونه دي د کولمو فعالیتونه دي چې هغه خپل په غیر ارادي ډول سره فعالیتونه سرته رسي او شوي عضلات چې دي هغه خپل په جوړښت کې خطرون کې نه دي ورپسې راځو دریم ډول سکلیټي عضلات دي سکلیټي عضلات چې دي لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي دا هغه عضلات دي چې زموږ د بدن سکلیټي برخه پوښلې ده او زموږ په بدن کې چې کوم حرکت راښکاره کیږي لکه د لاسو پښو او د نورو غړو حرکتونه چې دي هغه د دغه سکلیټي عضلاتو د انقباض او انبساط په پایله کې رامنځته کیږي او که چیرې موږ سکلیټي عضلات تر مایکروسکوپ لاندې ووینو موږ په دې کې خطرونکي جوړښتونه وینو چې دغه ځکه نو سکلیټي عضلات چې دي هغه د مخطط یا خطرونکو عضلات په نامه سره هم یادېږي او دغه عضلات چې زموږ د هډوکو سره مثال دوی کوم برخه کې چې نشلیږي هغه د ټینډن په نامه سره د ټینډن منظم نسجونه وجود لري چې عضلات د هډوکو سره نشلوي د دوی ترمنځ اړیکه رامنځته کوي هډوکي چې دي هغه د عضلاتي نسجونو یو زیات شمیر موازي حجرې لري چې د عضلاتو د رشتو په نامه سره یادېږي
او دغه هر رشته چې ده د مایو فایبریل په نامه کوچنی سلندري جوړښتونه لري. دغه جوړښتونه چې دي دوی روشانه یا تاریک بندونه یا نقطې لري چې که چیرې موږ تر مایکروسکوپ لاندې ووینو د دوی ترمنځ دغه کوم خطونه چې دي هغه څه کیږي په خط ډول سره دغه بندونه ښکاره کیږي او د دغو ټولو بندونو ترمنځ د زید یا هم زید لاین چې دی هغه په ډول سره یو جوړښت لیدل کیږي. چې دغه زید جوړښت چې دی د زید کرښې چې دی هغه ته سرکومیر د دوو زیدونو کرښو ترمنځ ساحه چې ده هغه د سرکومیر په نامه سره یادیږي. چې سرکومیر چې دی هغه خپله دوه ډوله پروټین لري چې یو یې نازک پروټین دی چې د اکټین په نامه سره یادیږي او خپل په جوړښت کې بلې مایوسین پروټین دی چې هغه یې ډبل دی. دغه دواړه اکټین او مایوسین چې دي یو د بل برعکس عمل سرته رسوي چې د دوی دغه عمل چې دی د دې په پایله کې عضلات شکیږي حرکت کوي د عضلاتو انقباض او انبساط رامنځته کیږي. همدارنګه عضلات چې دي هغه د هډوکو سره په دوو برخو کې چې سوي دي وصل سوي دي چې موږ وایو دغه کوم دوه برخې چې دي هغه یوې د منشا برخه ده او یوې هم د پای برخه ده چې د منشا یا د اورګان برخه چې ده هغه د هډوکو د سر برخه ده چې هغه څخه منشا اخلي. چې مثال شم مثال موږ کول څه لکه جوړه هډوکو او د عضلې دویم سر د جوړه هډوکو چې کله خپل یو د بسره وصل اوسې دا چې ده د دوی هغه منشا برخه ده. ورپسې دویمه برخه چې ده هغه د انزرشن په نامه سره یادیږي چې د پای نقطه ده چې دوی چې دي د حرکت کوونکو هډوکو سره چې سوي دي نښلیدلی دي چې دا به د ارتکاز په نامه سره یادیږي لکه ښه مثال یې موږ د رادیس یا هم د مټ هډوکو یادولی سو. همدارنګه دا کوم عضلات چې دي په دوی کې یو چې دی منقبض او بل یې د انبساط حالت ځان ته غوره کوي. یعنې کله چې د عضلې یوه برخه منقبض کیږي برعکس هغه بله برخه چې ده هغه څه کوي د استرخا د استراحت حالت ځان ته غوره کوي. یعنې دوی یو د بل خلاف عملیه سرته رسوي چې دا د دغه کوم خلاف عملیه په واسطه سره دوی یو بل سره څه کړي دي همغږي کړي ده چې په دې سره دوی څه کیږي د بدن حرکات کنټرولیږي. مثال خبرې دا کوم دوه برخې چې دي چې یو مثال منقبضه کیږي هغه د فلیکسر مسلز په نامه سره یادیږي او بل یې چې باسط عضلات دي هغه د اکسټنسر په نامه سره مسلز په نامه سره یادیږي. چې ښه مثال یې موږ د دوه سري عضلې یا هم بایسپس ته ورکولی سو چې د بایسپس دغه برخه چې ده د مټ چې دی هغه د مثال د اوژې د هډوکي څخه به تر څنګلي تر هډوکي ورپورې د مړوان تر هډوکي پورې رسیږي چې دوی چې دی کله چې مثال منقبض کیږي تقلص کوي د دې دغه برخه چې ده کاتیږي او خپل په منځ کې منقبض کیږي چې په عین حال کې دغه برخه چې ده د بایسپس په نامه یادیږي او لاندې برخه چې ده هغه د ترایسپس په نامه سره یادیږي درې سره عضله ده چې هغه به چې ده د اوژې څخه بیا د مړوان د هډوکي اولنا پر چې کیږي مثال ارتکاز کوي نو یعنی د اولنا اخیری مړوان پر هډوکي باندې پای ته رسیږي چې دی چې کله دغه بایسپس منقبض کیږي دی په دغه وخت کې پراخیږي او د استرخا حالت ځان دغه یو د مطلب اوږدیږي چې په دې سره دوی یو د بل سره یو ډول همغږي کوي چې په دا کوم عضلاتو چې دی یو د بل حرکات کنټرولوي. ورپسې راځو د عضلاتو وروسته موږ د عضلاتو میزو یا الیاف د شوېدو فرضیه وایي. لکه څنګه چې مو مخکې وویل کوم عضلات چې دي د دوی د انقباض او انبساط یعنی د ټولېدو او پراخېدو په وخت کې د عضلاتو حرکت رامنځته کیږي چې موږ وویل دغه کوم عضلات چې دي خپل په ځان کې په جوړښت کې رشتې لري چې د مای فایبریل په نامه سره یادېدله او دغه رشتې چې دي خپل په منځ کې د مای فلامنت لري چې د مای فلامنت پروتینیال یا فونه دي چې د اکټین او مایوسین څخه عبارت دي چې د دغو اکټین او مایوسین له حرکاتو څخه له تقلصاتو څخه حرکتونه رامنځته کیږي. یعنې اساسي واحد یې دغه دوه پروټینونه دي. عموما د دې کوم میکانیزم چې دی هغه په داسې ډول سره دی چې اکټین چې دی هغه پر مایوسین باندې چې کیږي شوییږي چې د هغه په ترڅ کې حرکت رامنځته کیږي. دغه عملیه څه ډول صورت نیسي راځو په دې باندې ځان پکو. عموما کله چې زموږ د بدن یو عضله غواړي چې حرکت وکړي، تقلص وکړي، په دغه وخت کې د زموږ د بدن پیغام چې دی دغه حرکت لپاره پیغام سیاله چې د هغه د حسي حجرو پر ځان رسي. کله چې حسي حجرو ته دوی ځان ورسوي، هلته دا تعبیر کیږي او د عصب وروستۍ برخه چې د هغه د استایل کولین په نامه کیمیاوي مواد ترشح کوي. دغه کیمیاوي مواد د دې لامل کیږي چې په عضلاتو کې چینلونه خلاصې چې دغه چینلونه د خلاصېدو سره سوډیم په ډېره اندازه چې کیږي داخلیږي د حجرې داخل ته. کله چې سوډیم د حجرې داخل لاړي، د حجرې د دیوال چې دی هغه برېښنایي چارجونه پیدا کوي چې دغه برېښنایي انګیزې چې دی د حجرې تر مرکزي برخې پورې رسیږي. کله چې مرکزي برخه پورې ورسېدله، دا کوم برېښنایي سیاله چې ده هغه د عضلې د اندوپلازمیک ریټیکولم څخه د کلسیم اندوپلازمیک ریټیکولم موجود په داخل کې چې کلسیم موجود دلودي چې هغه کلسیم آیونونه چې کوي آزادي چې په دې مرحله کې دغه د کلسیم آیونونه چې کله آزاد سوله، د کلسیم آیون د دې لامل کې چې اکټین او مایسین فلامنټونه چې شي اغیزمن سي، چې په دې سره دا اکټین چې دی هغه پر مایوسین باندې شوي کیږي چې کله چې پر شوي سو په د عضلاتو تقلص منسره ځي. کله چې دغه تقلص حرکت پای ته ورسېدي، بیرته دغه کم کلسیم چې دی هغه خپل په مخکینی ځای ته یعنی اندوپلازمیک ریټیکولم ته ځان رسوي. چې دغه کله چې کلسیم بیرته خپل اندوپلازمیک ریټیکولم ته ځان ورسوي، عضلات چې د بیرته د استرخاء حالت یعنی خپل بیرته هغه عادي حالت ته راګرځي، اوږدیږي، تقلص پای ته رسیږي، چې په دې سره د دوی کم تقلص چې و چې شي کیږي نور مثال دا کم حرکت چې و هغه نور چې شي کیږي پای ته رسیږي. خو تر هغه وخته پورې چې مثال حرکت جریان ولري، د کلسیم آیونونه چې دی هغه به چیرې وجود ولري، دغه کم کلسیم آیون به داخل سي یعنی اندوپلازمیک ریټیکولم ته به بیرته نه د حجرې په داخل کې به ګرځي. دا و د دوی حرکت چې په دې باندې ان شاء الله تاسو به پوسیو یا چې څه ډول سره د عضلاتو حرکت اجرا کیږي، یعنی ډېر یو اړینه پروسه سره ورسېدل چې موږ اول ګوري مستقیم د سیالات عصبي سیستم چې دیو د عضلاتو پر حرکت باندې څونه مستقیم اغیز درلودل، پیغام ورسېدي عصب ته، عصب استایل کولین پر عمل کیمیاوي مواد تر شکرله چې هغه د حجره د چینلونو خلاصېدل لامل شو. چې کله چینلونه برخې خلاص شول، سوډیم چې شي سو د حجره داخل لري، سوډیم د چې لامل شو د برېښنایي چارج پیدا کول لامل شو. چې په برېښنایي چارج چې کله په حجره کې رامنځته شو، هغه د حجره دیوال چې کوي اغیزمن کوي. حجره دیوال چې شو د اندوپلازمیک ریټیکولم یې چې شي کې اباسي تر څو کلسیم و چې ته داخل کې و حجره داخل کې، چې په دې سره د کلسیم د آیون په آزادېدو سره د اکټین او مایوسین فلامنټونه چې سو اغیزمن سو او په پایله کې زموږ د بدن حرکت رامنځته سو. یو ډېر شایسته پروسه درلوده. ګوري کله چې دغه فعالیت سره رسیږي، مالمدار خبره ده دوی انرژي ته ضرورت لري تر څو د دوی دغه حرکت سره ورسیږي. نو د هغه لپاره موږ وایو چې د غړو د انقباض لپاره انرژي د کمه لاسته راځي. عموما دغه عضلې چې دی خپله په هوازی یا هم غیر هوازی توګه سره ای ټی پی انرژي لاسته راوړي، چې کله چې حجره د استراحت په حالت کې اوسي، هغه وخت دوی ای ټی پی انرژي جذبوي په غیر فعال ډول سره او په هغه برخه کې چې کیږي ذخیره کیږي. کله چې د انقباض حالت د تقلص حالت رامنځته کیږي، کلسیم چې د اندوپلازمیک ریټیکولم څخه آزاد شي، په دغه وخت کې کله تقلص په پیل شروع کوي، نو به شي کېږي ای ټی پی انرژي خپل ځان نه مخته کوي، چې دغه ټول فعالیت چې د سر ته رسیږي د دې لپاره د ای ټی پی انرژي ضروری ده. که چېرې ای ټی پی انرژي و نه اوسي، د دوی کوم فعالیت چې دی هغه سر ته نشي رسیدلی. په عضلاتو کې چې کله تقلص رامنځته کیږي، ای ټی پی انرژي راولاریږي په ای ډی پی باندې اوړي او ورسره یو مالیکول فاسفیټ هم جوړیږي، یعنی ای ټی پی تجزیه کیږي په ای ډی پی او فاسفیټ ګروپ سره. چې دغه ای ډی پی او فاسفیټ چې بیرته کله سره یوځای کیږي، ورسره چې لاسته راځي ای ټی پی لاسته راځي، چې په دې سره انرژي چې کیږي آزادیږي. دا اوس موږ ستاسو د نروزي موضوع په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه ده سکلیټي عضلات په لنډ ډول واضح کړي. دویمه پوښتنه ده د غړو د انقباض لپاره انرژي څه ډول برابرېږي. دریمه پوښتنه ده د عضلاتي میزو ښویدنه څه ډول صورت نیسي. ستاسو ټولو د توجه څخه نری نری مننه.
د ازادي رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږي 00 400 2 3 1 1